السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن نه هی ورځ د 2019 کال دا اکتوبر د میاشتې 15 نیټه دا ولیها میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو تر رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. پاول خبرونه له نجیبه میراو.
دا خبرونو سرټکی مولانا فضل الرحمن او سفنیر ولی خان یو وار بیا د ازادۍ مارش لپاره د پورا چمتووالی څرګندونه کړې. د پاکستان وزیر اعظم نن سعودي عربستان ته ځي او د امریکا ولسمشر پر ترکی غږ کړی چې په شام د خپل حمله ودروي. تا خبرونو تفصیل د جمعیت علما اسلام فی او عوامی نیشنل پارټی مشرانو یو وار بیا د حکومت خلاف د ازادۍ مارش د ترسره کولو هوډ تازه کړ. مولانا فضل الرحمن او سفنیر ولی خان پرون د چارسدی په ولی باغ کې تر ملاقات وروسته په خبري غونډه کې ویل د درغلیو په نتیجه کې اقتدار ته رسیدلې اوسنۍ حکومت نه منیو پر ضد به د نورو ګوندونو سره یوځای د روانې میاشتې په 8مه د پراخو مظاهرو لړۍ پیلوي. په دې موقع مولانا فضل الرحمن ویل د عمران خان د حکومت د ناکامو پالیسیو لوجی د نور هیوادونو سره د پاکستان اړیکی خراب شوې دي.
سفارتکاری چې ناکام شو په کشمیر باندې نو اټمی جنگ دمکی ورکړه. چین ناراض کړ، هندستان سره هم د دشمنی، افغانستان نه بی دوار ده، ایران نه بی دوار ده، اوس په سګردی ایران او سعودي روغ کوي. الکه ته په خپل پاټه کې د شاه محمود او د جنگ تری روغ هوکا کنه بیا نه باز بل ده.
اسفنیار ولی خان خبری غونډه ته د وینا پر مهال ویل دوی د ازادۍ مارش کې د مولانا فضل الرحمن پوره ملاتړ کوي. نوموړي ویل که حکومت د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشران ونیول نو عوامي نېشنل ګوند به د ازادۍ مارش واګي په خپل لاس کې واخلي. د تحریک انصاف مشران بیا وایي د مولانا فضل الرحمن په ګډون د اپوزیشن اکثره مشران د 2013 په انتخاباتو کې ناکام شوه نو ځکه اوس د هغوی واک نشي زغملی او مظاهره کوي. پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی ته د میرمنو پر ضد د تشدد د مخنیوي د قانون مسوده وړاندې شوه، خو وروسته چې د اسمبلی ځینو غړو د دې قانون د مسودو پر ځینو مادو اعتراضونه وکړل او د اصلاح غوښتنه یې وکړه نو دا بل د تفصیلي بحث لپاره د منتخب کمیټې ته ولېږل شو. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان د اسمبلی له غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل
حکومت دا موشن پیش کو جدا د سلیکټ کمیټې ته ولېږلی شي. دا سونه ترامیم راغلی په دې باندې به سیر حاصل به شي او دا غي نه پسته به په فائنل شکل کې اسمبلی ته واپس وروړو ان شاء الله پاس به شي.
دا قانون په خیبر پختونخوا کې د میرمنو د خوندیتوب باور ورکوي او ورته میرمنې خوشاله دي، خو د ځینو وجوهاتو له کبله دا قانون تر اوسه منظور شوی نه دی. پرون په سوات او شانګله کې یو شمېر خلکو د مظاهرو په ترڅ کې له حکومته غوښتنه وکړه چې د اکتوبر په 12مه نیټه په کوهستان کې د محکمې تعلیم د وژل شوي افسر نواب علي د وژنې تحقیقات وکړي. د مظاهره کوونکو په وینا د شانګلې سره تعلق لرونکي دغه ماهر تعلیم کس په کوهستان کې د ضلع د تعلیمي افسر په توګه کار کاوه، ځایي خلکو د جرګې په امر په خپل دفتر کې وژل دي. د کوهستان د پولیسو مشر ډي پي او محمد سلیمان وایي په لومړیو کې داسې ښکارېده چې د محکمې تعلیم دغه افسر به ځان وژنه کړې وي، خو بیا وروسته شواهد وښوده چې دا د قتل یو کیس دی او دوی په دې تور یو کس نیولی هم دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا د کمولو په موخه د سعودي عربستان څخه لیدنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې رسنوی ته ویل عمران خان به د سې شنبې په ورځ سعودي عرب ته د دورې پر مهال د هغه ملک د مشرولۍ سره د ملاقات پر مهال هڅه وکړي د تهران او ریاض ترمنځ بې باوري ختم کړي. تر دې وړاندې نوموړی د اکتوبر په 14مه تهران ته تللی او د ولسمشر حسن روحاني سره کتلی. له هغه ملاقات وروسته عمران خان په تهران کې ګډې خبري غونډې ته ویلي چې هیواد یې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د ترنګلتیا د له منځه وړلو کې د سهولتکار رول لوبوي او نه غواړي چې دواړو ملکونو ترمنځ جنګ وشي. د برتانیا شاهي جوړه چې پکې شهزاده ویلیم او شهزادګۍ کیټ میډلټن شامل دي پرون په رسمي 15 ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېدل. دوی ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په نورخان هوایي ډګر هرکلی وویلو. د پاکستان سرکاري راډیو نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې برتانوي شاهي جوړه به په دې سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر ډاکټر عارف علوي او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د لاهور او اسلام آباد ترڅنګ به د خیبر پختونخوا غرایزو سیمو ته هم سفر ولري. د وزیر اعظم د اطلاعاتو او نشریاتو ځانګړي سلاکار فردوس شقوان ویلی د برتانیا د شاهي جوړې سفر سولې ځو خوندې پاکستان منعکسوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په برید کې نه بلکې د طالبانو په راکټي برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام مشال ته وویل افغان ځواکونو د یک شنبه په ماښام وسلوال طالبان په هوایي برید کې په نښه کړل. د برید په نتیجه کې درې طالبان ووژل شول، خو تر برید وروسته طالبانو راکټي حمله وکړه او په سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه شول چې د طالبانو د راکټي برید په نتیجه کې ملکي وګړو ته زیان ورسید. د امان په خبره په دې ترس کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د درېو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د یو مهم سر ګروپ ته نیول کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه سر ګروپ ابراهیم نومیږي او تېره ورځ د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول شوی دی. د افغان چارواکو په خبره له نوموړي سره وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شام کې د سمدستي اوربند غږ کړی. د نوموړي په وینا ټرمپ خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره په دې اړوند ټلیفون له لارې خبرې کړې. د ترکیې ځواکونو یوه اونۍ وړاندې د هغه هیواد په شمال ختیځو سیمو حمله وکړه. پینس وایي ټرمپ له اردوغان سره په ټلیفون جدي خبرې وکړې او دا یې هم ورته وویل چې هغه به د شخړې د هوارۍ په موخه زر سیمې ته سفر وکړي، چېرته چې د جنګ له وجې 160,000 ملکي کسان کډو کولو ته اړ شوي. ولسمشر ټرمپ د اکتوبر 14 په یو بیان کې ویلي وو که د ترکی مشرانو خطرناکې او ویجاړونکې لارې ته ادامه ورکړه نو هغه پوره چمتو دی چې په چټکۍ سره د ترکی اقتصاد تباه کړي. دا تر دې غړي د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له خبريال سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ بیان ورو.
نن د نهه بورس د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 90 پیسې غستل کیږي او په 155 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 192 روپۍ او 50 پیسې او په 193 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 120 روپۍ 50 پیسې او په 122 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 30 پیسې او په 200 روپۍ او 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ 60 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 96 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 93 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسم اترو محکمې په وینا سبا د شورو پورز په پیښور بنو ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 19، بنو کې 4 او 6، ژوب کې 9 او 12 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نشر پارټي مشر اسفندیار ولی خان په 400 کې لیدلې دي. دوانو مشرانو ویلي د حکومت زید ازادي مارچ په هرو مرو کوي.
چاغه مزاحمت کی بیا به پارٹی پیږي خپل طریقې زموږ شته بډوم به زل پني چې موږ به د حکومت خلاف مزاحمت کوو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو خلاف د کورنی تشدد بل وړاندې شوی. د اسمبلی یو غړی وایي دا بل منظوریدل مهم دی.
دا یو ډیر زیات ضروری پیس آف لیجسلیشن دی اور صرف چې خواتین والا بل راشي نو هغه بیا هغه کې بیا موږ ته مذهب هم یاد شي، هغه کې موږ ته اسلام هم یاد شي. دریم ځل دا بل واپس شوی دی.
وزیر اعظم عمران خان نن د سعودي عرب په سفر دی. معلومات ترکو په افغانستان کې یوې ډلې په سایکل غزنی نه ننګرهار ته سفر کړی دی.
په بایسکل باندې د غزنی نه دلته راغلی دي. تګ را تګ د یو ولایت نه بل ولایت ته فکري تغییر کې یو مثبت رول لوبوي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. مولانا فضل الرحمن او اسفندیار ولی خان پرون په ولی باغ چارسده کې له ملاقات وروسته په یو خبري هونډه کې ویل ته حکومت خلاف به د ازادۍ مارچ په کامیابۍ ترسره کوي او که چای د مخنیوي هڅه وکړه نو دوی به هم هغه وخت جوابي کاروایی وکړي. د جمعیت علما اسلام فی مشر وایي دوی تیر انتخابات نه مني او د نوو شفافو ټاکنو غوښتونکي دي، خو بل پلوه حکومت وایي د اپوزیشن مشران په تیرو انتخاباتو کې ولس مسترد کړي نو هغوی ځکه اوس پلمې لټوي او مظاهرې کوي. نور حال د شبیر جان نه اورو.
پا په چار سده وری باغ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره بیګا ماخام یو خبري غونډه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن اویل چې متحده قومونو کې ہندوستان تا ایٹمی جنگ دڑکا دا عمران خان دا حکومت ناکامہ سفارتکاری خائی
سفارتکاری چھ ناکامہ سب کشمیر باندھے ایٹمی جنگ دمکی ورکو ایٹمی دمکی پر اللہ ورکی گی چکر دا سفارتکاری ناکامہ سی چین ناراض کر ہندوستان سر ہم دا دشمنی افغانستان دا لانا بید بار دا ایران لانا بید بار دا اس پس گردی ایران دا سعودی روغ کئی اللہ کہتا پا خپل پاٹے کے دے شاہ محمود دا دے جانگی تری روغ خوکا کرنے بے آگانا باز دبل دیتے تو درون در چکر دی کہ برون خانہ آئی
دی تورو لگو چھ دا حکومت یو خواکو پٹاگی راغل دی نبل خوا دا دوی دا کمزوری لوجه معیشت هم رست روزا پخکت روان دی کمچه دا ریاست لپاره هم خطره جوڑی دیشی
اور سب کا ایک اتفاق ہے اور آج سے نہیں بلکہ
زمون دا ٹولو سیاسی گندرو دا 15 جولائی 2013 نا دا موقف دی چه دا حکومت پا درغالی راغل دی خواهی اوس دا دوی نا اهلی هم دی سر یوزه شوا نو دا خراب کارکردگی او دا نا اهلی لوجه چه کم معاشی بحران پیدا شوی دی او دا معیشت کشتی چه کل ڈوبیگی نو هغه جغرافیایی بدلونونو سبب ګرځي او دا د ریاست لپاره هم خطره جوړې دي شي
ریاست کے لیے رسک بن جاتا ہے
د خپل غوښتنو په اړه مولانا فضل الرحمن ویل
روح شفاف الیکشن
زمون پخکارا یو غوښتنه ده او هغه دا شفاف انتخابات چې په هغه کې د اسټابلیشمنت مداخلت نه وي نه د پولینګ سټیشنونو دننه او نو د ووټونو شمیرې په وخت چې اولس په دې پوه شي چې حکومت زمونږ د ووټ نتیجه ده نه چې د اسټابلیشمنت د ګوتو وهنو
اسټابلیشمنت کې انجینیرینګ کا نتیجه نه
په دې مقا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا د خبر تکرار وکړو چې دوی سره په دغه ازادۍ مارچ کې پوره ملاتړ ترلاسه دی دوی دا باور هم ورکړو کچېرې د 28مې نېټې نه وړاندې حکومت د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مرکزي قیادت ونیولو نو د دوی ګوند به د ازادۍ مارچ مشري په خپل سر اخلي
کر حکومت اړخ مزاحمت کیږي تماشه کوا چې هغه مزاحمت وکړي بیا به پارٹی پیږي خپلې طریقې زمونږ شته ڈومبے زل بنی چې مونږ به د حکومت خلاف مزاحمت کوو او بالکل به مزاحمت کوو
بل خاطر اورس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی خپل خبری کانفرنس ته ویلو چې مولانا فضل الرحمن او د سره چکم ټول غوندونه دي هغه ټول اولس مسترد کړی دي او دوی د اوس سلور کال نور انتظار وکړي دوی ویل چې مولانا فضل الرحمن دا وخت د حکومت برخه نه ده نو ځکه د حکومت تر غورځولو خبرې کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
پرونده خیبر پختونخوا اسمبلی ته د میرمنو پر ضد د تشدد د مخنیوي د قانون مسوده وړاندې شو وروسته چې د اسمبلی ځینو غړو د دې قانون د مسودې پر ځینو مادو اعتراضونه وکړل او د اصلاح کولو غوښتنه وکړه نو دا بل د تفصیلي بحث لپاره د اسمبلی کمیټې ته ولېږل شو د قانون په خیبر پختونخوا کې د میرمنو د خوندیتوب باور ورکوي او ورته میرمنې خوشاله دي خو د ځینو وجوهاتو له کبله دا مسوده تر اوسه نه ده منظوره شوې نور تفصیل د خالد خان نورو
پا زنانو باندی دا کور دننه تشدد په حق لا دا قانون کې ویل شوی دی چې زنانو باندی جنسی تیری نفسیاتی او بدنی جبر دا مخنیوی د پاره دا صوبې په هر ضلع کې به محسوس کمیټه جوړیږي چې مشر به دا متعلقه ضلع ډیپټی کمشنر کوي او هغه به په زنانو باندی د هر قسم تشدد شکایت او راپورونه اخلي دغه شان صوبایي حکومت په دا ظلم او جبر ښکار شوی زنانو ته تحفظ دا پارا شیلٹر ہوم یا دارالامان ہوم جوڑوی خو بیا صوبائی اسمبلی کے دا بل وړاندې کول ورستو دا جماعت اسلامی عنایت اللہ او دا جمعیت علماء اسلام فی منور خان ایڈوکیٹ اویل چې دا دا قانون ځینې شکونه د اسلامی تعلیماتو سره متصادم دی نو ځکه دا مشورې دا پارا دی اسلامی نظریاتی کونسل تا ولېږل شي دا پښتونخوا دا قانون وزیر سلطان خان د اسمبلی سپیکر ته خواست وکړو چې دا قانونی مسودی په حق لا زیات ترغړو ترامیم تجویز کړی دي نو ځکه دا تفصیلی بحث او مشورې د پاره دا صوبایي اسمبلی سلیک کمیټې ته ولېږل شي دا اسمبلی غونډه وروسته دا قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته وویل
حکومت دا موشن پیش کو جداد سلیکٹ کمیٹی ته ولیږي شي دا سونه ترامیم راغلی په دې باندې بس سیر حاصل به شي او دا غي نه پسته ودا په فائنل شکل کې سامنے ته واپس وړو ان شاء الله پاس به شي.
خو بیا دا عوامي نیشنل پارټي میرمن سمر بلور اوایل باید چې دا قانون زر تر زر د صوبایي سمله نه منظور کړي شي او په زنانو باندې چې د کور دننه کوم تشدد او زور زیاتی کیږي دا غي مخنیوي دي او شي. هغه زیاته کړه چې لکه د نور بلونو شان په دغه قانون کې د اسمبلی دننه بحث پکار دی خو دا دی په وینا حکومت دغه قانون په اسانه طریقه زندوي.
دا یو ډیر زیات ضروری پیس اف لیجسلیشن دی. مطلب زمونږه ملک کې خواتین چې کوم دي خپل بیسک رائټس ته محروم دي اور صرف چې خواتین والا بل راشي یا د خواتین والا ډسکشن وشي نو هغه بیا هغه کې بیا مونږ ته مذهب هم یاد شي هغه کې مونږ ته اسلام هم یاد شي هغه کې امینډمنټس هم راشي دا دریم ځل دا بل واپس
دا یادونې ده چې زنانو باندې د کور دننه تشدد په حق له قانوني مسوده دا پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې هم جوړه شوې وه او کله چې د مشورې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته وړاندې شوه نو هغوی پې خپل تحفظات وړاندې کړي وو او تر اوسه پورې دغه بل یا قانون اسمبلی ته نه راوړل شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا.
وزیر اعظم عمران خان د ایران او سعودي عرب ترمنځ زرا میانسه شوی ترنګلتیا د ختمولو لپاره د ریاض په سفر دی او نو وړي په یاد ملک ولی عہد محمد بن سلمان نه علاوه نور والا چارواکو سره ویني. سعودي عرب ته لات ورتګ وړاندې وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 14مه په یو ورځنۍ دوره ایران ته تللی او د یاد ملک د صدر حسن روحاني سره تر ملاقات وروسته په تهران کې غټي خبري هوندې ته ویلي چې هیواد یې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د ترنګلتیا له منځه وړلو کې د سهولت کار رول لوبوي. نور تفصیل احمد الله پر رپورٹ کیا ورو.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اکتوبر په 14مه په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل وزیر اعظم عمران خان به د نهه پورز د سعودي عرب دورې پر مهال د یاد ملک مشر ولی سره ویني او کوشش به وي چې ریاض او تهران ترمنځ چې کومې غلط فهمیانی دي چې هغه لری کړي. د سعودي عرب دورې نه وړاندې وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 14مه په یو ورځنۍ دوره ایران ته هم تللی وو او د یاد ملک صدر حسن روحاني سره لیدنې وروسته په تهران کې غړي خبري غونډې ته ویلي وو هیواد یې د ایران او سعودي عرب د ترنګلتیا لمی اوڑلو کې د سہولت کار رول لوبوي او نه غواړي چې د دوه ملکونو ترمنځ جنگ وشي. په پاکستان کې څیړونکو د وزیر اعظم عمران خان د کوشش په حق لاته نظر لري. په خوانی سفارتکار او د بارانو چارو په ایاز وزیر وایي
رول هډر مهم ده خو ټول ډیپندز ان سعودي اند ایران د هغه واکي خپل منځ کې د جنگ د فضا ختمول هغه ته تیار دي کنه ځکه چې اکشن خو هغه
د ایران او سعودي عرب ترمنځ په دې وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. پکې د یمن د جګړې، د سعودي د تیلو په تاسیساتو حمله او په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو تګ راتګ د مخنیوي هڅې شاملې دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر منظور افریده وایي ایران او سعودي عرب دا غوښتل چې یو دوی ملک کې ترمنځ د ترنګلتیا ختمولو لپاره هڅې وکړي نو ګڼي چې د وزیر اعظم دې کوششونو باید څه ناڅه ګټورې نتیجې ضرور راوځي. ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان 13 میاشت هم ریاض ته تللی وو او نوموړي محمد بن سلمان سره لیدلی وو. د پاکستانی رسنیو تر مخه دغه ملاقات کې شهزاده سلمان عمران خان ته ایران سره تاوتریخوالی راکمولو کې د خپل کردار لوبولو ویلی وو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د برتانیې شهزاده ویلیم او د هغه میرمن کیټ پرون په رسمي 5 ورځنی سفر اسلام آباد ته ورسېدل. شاهي جوړې ته په نور خان هوایي ډګر ته درکلی وویل شو. برطانوي شاهي جوړه به د وزیر اعظم ولسمشر سره ګوري او د لاهور او اسلام آباد ترڅنګ به خیبر پختونخوا ته هم ورځي. نور تفصیل د نجیب عامر په رپورټ کې اورو.
برطانوي شهزاده ویلیم او د هغه میرمن کیټ میډلټن به په پاکستان کې 5 ورځې تیروي. د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل ویب پاڼه په اسلام آباد کې د برتانیا د سفیر توماس ډریو لخلي لیکلي شاهي جوړه به پاکستان ته دورې پر مهال له ډیرو برخو څخه لیدنه وکړي. نوموړي ویلي ویلیام او کیټ به د خپل سفر پر مهال هڅه کوي چې له زیاتو نه زیاتو کسانو سره وګوري، په ځانګړې توګه له ځوانانو سره چې د ملک سبوون جوړوي. ڈی پی اجانس لیک کی د شہزادہ ویلیم او کیٹ میڈلٹن د امنیت لپاره سخت امنیتی تدابیر نیول شوی چې پوز بای پخپل سارنه کوي. دوی دواړه بعد پاکستان له وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف الوی او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. شہزادہ ویلیم او کیٹ میڈلٹن با لاہور ښار ته، د ملک شمالی برخو ته او د ملک لویدی سرحد ته هم زیو، دا ټول سفر د زرو کیلومترو فاصله تشکیلوي. دا له یوې لسیزې په زیاته موده کې لومړی ځل دی چې د برتانیا د شاهي کورنۍ غړي له پاکستان څخه لیدنه کوي. تر دې وړاندې په 2006 کال کې د شہزادہ ویلیم پلار شہزادہ چارلز او دغه میرمنې پاکستان ته سفر کړو. تر هغې وړاندې په 1996 کال کې د شهزاده ویلیام مور شهزادګۍ ډیانا پاکستان ته سفر کړی او د کینسر لپاره د جوړیدونکو روغتون د چندو ټولولو په مراسمو کې ګډون کړو. هغه روغتون چې بنسټ پخوانی کرکټر او اوسنی سیاستوال او وزیر اعظم عمران خان یې خوده او شوکت خانم روغتون نومیږي.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستانی چارواکی وای د تورو پیسو د منځنۍ یا منی لانډرینګ خلاف یې ډیر کار کړی او په ترهګرۍ تورن کسان یې یا په کورونو کې نظر بند کړی او یا هم ورته عدالتونو سزا اورولې. دوی هیله ښایي چې په دې سره به نړیوال ګانی شي او په تور لیست کې له شاملېدو به بچي. په دې اړه په پاریس کې یوه غونډه روانه ده چې د اکتوبر په 13 نتیجې معلومیږي. بشیر ګواخ په دې اړه معلومات راکوي.
پاکستانی چارواکي وای د تورو پیسو منځنۍ او ترګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس له خړ لیست څخه د وتلو لپاره ګټور ګامونه اخیستي دي. د پاکستانی حکومت یو پلاوی د دغه ادارې په غونډه کې د خپل هیواد د کړو ګامونو رپورټ وړاندې کولو لپاره د فرانس سر ښار پیرس ته ورغلی دی. د اف اے ټی ایف شریکی ادارې ایشیا پیسیفک ګروپ د اکتوبر په 2 خبر کړی رپورت کې ویلي وو چې پاکستان ته څلوي خوندیزونه شوي وو چې پر زینو په بشپړ او زینو لږ عمل شوی دی. په رپورت کې زیاته شوې چې په نهو اهدافو د کم پرمختګ له وجې ژورې اندېښنې موجودې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اکتوبر په 14 جی او نیوز سره په مرکه کې ویل چې پیرس ته تللی د پلاوی تازه رپورت به دغه اندېښنې ختم کړي. که دا اندېښنې ختم شوي نه یو نړیوال د پاکستان لکړی کاره خوشحاله نشي، نو له هغه خړ لیست څخه تور لیست تللی شي چې په 2013 کال کې پکې اچول شوی و. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې د راتګ له وجې په یو ملک کې بهرنۍ سرمایه کاري ډېره کمیږي چې له وجې اقتصاد خرابېدلی شي. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي ښایي پاکستان تور لیست کې ونه غورځي خو له خړ لیست څخه هم ونه وځي.
پاکستان ته یو قسم لا اهداف ورکړی شي او ټارګټ ورکړی شي او دی چې مونږه په ډېرو ټکو کې هغه ټارګټ چې دی هغه حاصل کړی دی. تاسې نه چې دوی ډېر په یاره کې دي خو دوی بیا هم فکر کوي چې څرنګه فیصله به کېږي. دوی بیا په هندوستان باندې تور لګولی دی چې هغه دا کوشش کوي هلې ځلې کوي چې پاکستان په دغه تور لیست کې راشي. نو هندوستان خو یوازې دا کار نشي کولی. هندوستان خو به دلایل ورکوي، شواهد به ورکوي، تبګری په حواله هغې بیا په هندوستان کې چې کوم پېښې کېږي د هغې ذکر کوي.
د هند د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوول د اکتوبر په 14 په نوي دلی کې په یوه غونډه کې ویل چې پاکستان د ترګرو د پاللو پالیسۍ له کبله په نړۍ کې یوازې شوی دی او ښایي په تور لیست کې واچول شي، خو پاکستاني چارواکي د وسلوالو ساتل او په نړیواله کچه د یوازیتوب خبره نه مني. اف اے ٹی ایف په 1990 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هېوادونه یې غړي دي. اوس مهال یې مشري په دورې توګه چین کوي. د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی وایي چین په اف اے ٹی ایف کې د پاکستان سره مرسته کولی شي، خو په وینا یې چې اسلام آباد تر څو د وسلوالو د پاللو پالیسي نوي پریښي تر هغې به د دا قسمه بندیزونو او ګواښونو سره مخ وي.
دا شی ویریفایبل نه دی، نو دا خو کاسمیټک خبرې دي. کم از کم زه خو بدلون نه ویلم جی. دی ډېر ډلې او سخت دریځ ګوندونه ارګنایزیشن وغیرہ بلیک لسٹ هم کړیو، بیا هغه په بل نامه باندې را پیدا شو.
د پاکستان حکومت د وسلوالو د ملاتړ تورونه په بیا بیا رد کړی دي. د ترګرې سره د مبارزې د هماهنګۍ کولو قامي ادارې ناکټا د لستر مخه پاکستان تر دا مهاله ټولي یو اویا سخت دریځې ډلې ناقانونه ګرځولي او د هغوی بانکي اکاونټونه یې بند کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
پرون په سوات او شانګله کې یو شمېر خلکو مظاهره کړې. ویلا حکومت نه غوښتنه کوله چې د اکتوبر پر 12مه نیټه په کوهستان کې د یو وژل شوي حکومتي چارواکي نواب علي د وژنې تحقیقات وکړي. پولیس وایي په لومړیو کې داسې ښکاري چې د تحقیقاتو نه داسې ښکاري چې د محکمې تعلیم دغه افسر به ځان وژنه کړې وي، خو بیا وروسته شواهد وښودا چې دا د قتل یو کیس دی او دوی په دې تور یو کس نیولی هم دی. په دې اړه له سواته نیاز احمد خان رپورټ وړاندې کوي چې د مظاهره کوونکو په حق
سوات منگورا نشاط چوک کے اوبیا پشنگلہ الپورے کے پلسن از دکون کو اوزی اسی دن کو احتجاجی مظاہرے کڑی. دا مظاہرہ چانو پوائنا دا شنگلے یو ماہر تعلیم نواب علی چکوہستان پالس کے دا ضلعی تعلیم افسر پہس سوکے کولا پخپل دفتر کے دنن جی خلقو دا جرگے مشرانو پوائنا وجلے دوی تری انصاف ورکڑے شی مظاہرے تا وینا کون کے یو تن محیط وکیل پدا اڑا مشال ریڈیو تو وائی
دا برتیانو سمسلوہ دا غفل منس کی بیا هو جرګه کړی دا او جرګې نه پات چکم دی هغه یرغه عمل کړی دی هلته کې په خپل آفس کې، او بیا په تقریبا په یو بجه باندې هغه وجل شوی دی. بیا په درې بجې باندې سه پولیس ته خبر رسېدلی چې ایډیو سه خودکشي کړی دا. پولیس پر رپورٹ خودکشی لیکلی او دې زمونږ د چکی د شنګلې او کس تلو هغه وجدا خودکشي نه دا، نو بیا رستې ویلی چې مطلب اعتراف کړی دی چې او بالکل دا مرډر شوی دی. موږ د کی پی کے وزیر اعلی او کی پی کے آئی جی نه دا مطالبه کوو چې په دې کې د فیر انویسټیګیشن وشي. څوک هم دې شاملې ایم پی آئی جرګه ممبر زی ټول سزا ورکړل شي.
یو زده کوونکی سید جنید زیادوی چې کوهستان کې زی خلق د تعلیم پر مختګ نه غواړي او دوی خپلې فیصلې په سرکاري افسرانو مسلط کوي، حکومت ته د کیس کې د ترهګرۍ ماده هم شامل کړي.
کوهستان جب زه خپل موږ شانګلی او موږ نږدې علاقه دي، موږ خپې جنو لگا ایجوکیشن زغه چې دا خو ډېر ځات کم نه شره ډېر ځات کم عدالت اغه په نه خبره منی ټوپک تماچا او دې دا خو خوښ دی.
د کوهستان پولیس مشر ډي پی او محمد سلیمان په دا اړه خبري اعلان ته ویلي چې وړمې کې د نواب علي مرګ خودکشي ښکارېدله، ولې د پوسټمارټم رپورت نه وروسته دوی د قتل مقدمه درج کړي او یو تن یې په دغه کې نیولې هم دی او نور تفتیش روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د بلوچستان تاجران تور لګوي چې د کسټم یا ګمرک له لوري دوی ډېر ځورول کېږي چې لامل یې د یوې اونۍ راهیسې د احتجاج په توګه د ایران سره خپل تجارت بند کړی دی. بلخوا مرکزي حکومت ویلي چې ډېر زر به دغه ستونزه هواره کړي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د ایران پول تنزده په تفتان او دلته په کوټ کې د تجارت لوري د احتجاج لړۍ د تیری ویو نه دایي سره روانه ده چې لامل یې په صبح کې د تجارت حالې ځلې ډېر تر اغیز لاندې راغلي دي. د خبره د کوټ د تجارت د اتحادیې مشر فاروق خلجي تیر ورځ په کوټ کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د کسټم لوري د تفتان څخه تر کوټ پورې په لاره کې ځای پر ځای تجارت زبرول کیږي.
امر ټک تفتان پر باقاعده چک وای
مشر فاروق خلجی وایي چې په تفتان کې زموږ ټرکان یا لاریانې په بشپړه توګه قتل کیږي او په نیشنل بینک کې ټیکس یا مالیه هم جمع سي. هغو ته د راوتلو اجازه ورکول سي، خو څنګه چې د تفتان څخه دغه لاریانې را روانې سي نو د کسټم ځایي عسکر پر دوی د سمګلینګ یا قاچاق تور ولګوي او په شانو بار لاریانې بندې کړي. پر دې مهال د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار میټا خان کاکړ وویل چې مرکزي حکومت پکار دی چې ژر تر ژره د بلوچستان د تجارت دغه ستونزه هواره کړي.
مسله دا ده چې دا کم خلکو هلته پرچی ورک او دلته دوباره ودرولې، پکار دی دې خلاف صحیح کاروایی وشي چې بیا د فار څوک د نمبرې نه کوي. زه یو ځای پرچی ورکوم را پاسو مې پر دوم ځای باندې نه سم، د دې څه مقصد دی؟ د دې یو واضح مقصد دی چې پر راول تر تنورې پیسې غواړي په یو ځای باندې نه یې فارغه چې زه جمع کړم ته دوباره بیا ماته د بل موړ کې ولیاړي.
په دې ترڅ کې مې په کوټه کې د ګمرک د محکمې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو بریالی نسوم. البته د مرکزی حکومت سینیټر مرزا خان افریدی و مشالی ډیو ته وویل چې د تجارو د احتجاج له امله وایوا ته مالی زیان رسیږي.
کوم دا دلته چیمبر والا دی دی راغلی و مونږ ته اسلام آباد ته لاسټ ویک. نو مونږ د ملاقات ایف بی آر چیئرمین سره مو کو، کسٹم ممبر سره مو کو، او دې سره به انشاءالله هر قسم تعاون کوو. بزنس مین چې کوم دی هغه پروموټ کول غواړو. مونږ خپل خپل باندې چې ودرېږو انشاءالله زمونږ به هیڅ اتم ضرورت نه چې مونږ کم ملک نه قرضه واخلو.
نوموړي زیاته کړه چې مرکزی حکومت به ژر تر ژره دغه ستونزه هواره کړي. خو د بلوچستان تجار وایي چې تر څو د کسټم د هغه کسانو په ضد ګامونه نه و پورته شوي، څوک چې په دغه ناوړه کار کې تورن دي تر هغه وخته پورې به د دوی د احتجاج لړۍ روانه وي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه لنجیبا مرور.
مولانا فضل الرحمن او اسپانیار ولی خان پرون د چارسدې په ولی باغ کې تر ملاقات وروسته په یو خبري غونډه کې وویل د درغلیو په نتیجه کې اقتدار ته رسیدلې اوسنۍ حکومت نه مني. د تحریک انصاف مشران بیا وایي د مولانا فضل الرحمن په ګډون د اپوزیشن اکثره مشران د 2014 په انتخاباتو کې ناکامه شوي، نو ځکه اوس هغوی واک نشي زغملی او مظاهره کوي. پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی ته د میرمنو پر ضد د تشدد د مخنیوي د قانون مسوده وړاندې شوه، خو وروسته چې د اسمبلی ځینو غړو د دې قانون د مسودې پر ځینو مادو اعتراضونه وکړل او د اصلاح کولو غوښتنه وکړه، نو دا بل د تفصیلي بحث لپاره د اسمبلی کمیټې ته ولیږل شو. پرون په سوات او شانګله کې یو شمېر خلکو د مظاهرو په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د اکتوبر په 12 نیټه په کوهستان کې د محکمې تعلیم د وژل شوي افسر نواب علي د وژنې تحقیقات وکړي. د کوهستان د پولیسو مشر ډي پي او محمد سلیمان وایي د قتل په تور یو کس نیول. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازو په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو په بیا راپورته کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر پرون مشال ته وویل د هغوی په سیمه کې هدفي وژنې او د خلکو تښتونې زیاتې شوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا د کمولو په موخه له سعودي عرب څخه لیدنه کوي. نوموړی تر دې وړاندې د اکتوبر په 14 تهران ته تللی و او د ولسمشر حسن روحاني سره کتلی. د برتانیا شاهي جوړه چې پکې شهزاده ویلیم او شهزادګۍ کیټ شامل دي پرون په رسمي 5 ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېده. دوی ته د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي پر نورخان هوایي ډګر هرکلی وایي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شام کې د سمدستي قربان غږ کړی. د نوموړي په وینا ټرمپ په خپل ترکي سیال رجب ته اردوغان سره په دې اړوند د ټلیفون له لارې خبرې کړي. او د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر ویلیام پریستایکو وایي کیف د هغه هیواد په ختیځه برخه کې د شخړې د هوارې هڅه کوي، خو دا کار په هره بیه نه ترسره کوي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر درته وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې وایي پاکستان، ایران او سعودي عرب د هغه پخوانی متن نه په خشن خبر دي چې د جګړې د پای ته رسولو په پرتله د جګړې پیل آسان دی. ادارې وایي که چېرې تهران او ریاض دواړه د عمران خان د نظر سره اتفاق وکړي، نو ممکن دی چې پاکستان د دواړو هیوادونو د دوست په حیث د منځګړتوب او سهولتکار کردار ولوبوي. ادارې اخري کې وایي په داسې حال کې چې پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ تعلقات ښه کولو لپاره اقدامات کوي، نو باید د افغانستان سره هم خپل اړیکې خېکړي چې د روسیو کې په پیښور کې د افغان مارکیټ له وجې خرابې شوی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو لیکلي او وایي نن په دې جدید دور کې ټولنیزو رسنیو که یو خوا ولسته د اظهار د ازادۍ موقع ورکړي، نو بل پلو بیا ځینې ازادۍ او حکومتونه له اندېښنو سره مخ کړي. ادارې وایي پاکستان کې هم د روسیو کې د دې د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی شوی چې تر دې دمه یې 9,24,190 ویبسایټونه بند کړي. ادارې وایي که هم دا قانون د وخت ضرورت دی، خو د دې په عملي کولو باید چې دا په نظر کې وساتل شي چې د ریاست پر ضد خبرې کول او د حکومت په کارکردګۍ تنقید کول دوه بیلې بیلې خبرې دي. په حکومت تنقید کول او دوی سره اختلافات لرل د هر پاکستانی عیني حق دی، نو که څوک د دې په ترڅ کې د یو وګړي پر ضد کاروایی کوي، نو دا به د آئین خلاف ورزي وي. باید چې حکومت له دې ډډه وکړي.
او د نړۍ مطبوعات وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د افغانستان د سولې بهیر پیلولو لپاره د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو په اړه مقاله لیکلې ده. بلخوا ای ایف پی خبري اژانس د هند تر واک لاندې کشمیر کې د موبایل سرویس په حالېدو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي لانی سي اجمل نورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په اړه معلومات لرونکي کسان وایي چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. په کابل کې د ستمبر په 15مه په برید کې د یو امریکایي پوځي په ګډون شاوخوا 12 کسان وژل شو. د دې پیښې څو ورځې وروسته د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د کابل د برید پر رد عمل کې د طالبانو له استازو سره د ستمبر په 8مه په کیمپ ډیوډ کې کیدونکي ملاقات لغوه کوي. روسپانه لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ستمبر په خیری ورځو کې په نیویارک کې له بهرنیو ډیپلوماټانو سره ولیدل او د روانې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په پاکستان کې د طالبانو له استازو سره هم ملاقات وکړ. د دې ملاقات په اړه معلومات لرونکو کسانو وال سټریټ جرنل ورځپاڼې ته ویلي د دواړو لورو د استازو په لیدنه کې د باور جوړولو لپاره په اقداماتو خبرې شوې دي او کېدای شي چې پکې د بندیانو تبادلې او د تشدد کمولو په اړه هم خبرې شوې وي. روسپانه لیکي کېدای شي د طالبانو لخوا د تشدد کمولو طریقه د 2013 کال په جون میاشت کې د وړوکي اختر پر مهال د شوې ډسبندۍ په څیر وي. له دې وروسته طالبانو د ډسبندۍ په اړه د افغان حکومت ار یو وړاندیز رد کړی دی. روسپانه د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه د معلومات لرونکو په حواله وایي کېدای شي چې د قیدیانو له تبادلې سره د حقاني شبکې کې د یو مشر انس حقانی د خوشی کېدو شرط اتړل شي. د روسپانې په خبره کې دی شي چې د انس حقانی د خوشی کېدو په بدل کې طالبان د امریکا او استرالیا دوه پروفیسران خوشی کړي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوه پروفیسران په 2018 کال کې خپل کور ته د تللو پر مهال تختبل شوي وو. بلخوا ایف پی لیکي د هند چارواکو ویلي چې د اکتوبر په 14مه په کشمیر کې د شاوخوا 2 اویا اونۍ وروسته د موبایل ټلیفونونو سرویس بحاله کړی دی خو انټرنیټ اوس هم بند دی. د هند تر واک لاندې کشمیر کې لوو ملیونو څخه زیاته آبادی ده. د ایجانس په خبره د اکتوبر په 14مه د موبایل ټلیفون سرویس بحاله کېدو سره 4 میلیونه پوسټ پیډ یا د میاشتې بل ورکوونکي موبایل یې کلاو شوي دي، خو له دې سره یوازې خلک پر موبایل زنګ وهلي یا پیغام لیږلی شي او انټرنیټ اوس هم بند دی. ایجانس لیکي سلګونه کشمیری سیاستوالان، فعالان، وکیلان او دغه سیزنی نور کسان اوس هم د هند حکومت په حراست کې دي چې پکې زیاتره بغیر د جرم گرفتار شوي دي. د هند حکومت د اگست په 15مه د جمو او کشمیر ځانګړي حیثیت ختم کړ. ایجانس لیکي د دې اقدام پر ضد په کشمیر کې د لاریونونو پر مهال د احتجاج کوونکو امنیتي ځواکونو ترمنځ سنختې شوې وې او د ماشومانو په ګډون په زرګونه عام کشمیریان هم نیول شوي وو چې پکې زیاتره اوس خوشی کړل شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی چې د اکتوبر په 8مه باندې د حکومت پر ضد اسلام آباد په لور د آزاد مارچ په نوم لاریون پیلوي او هلته به د اکتوبر له 1 مې تر هغه وخت پر لتوهي چې حکومت یې نوی رنګ کړي، خو حکومت وایي هلته به د داسې احتجاج اجازت ورنکړي. بل په اپوزیشن ګوندونو هم د دې حکومت ضد احتجاج ملاتړ کړی دی، خو د ګډون په اړه لا هم یو ګوند سرګند پریکړه نه ده کړې. اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن ګوندونو که یو پلو اوسنی حکومت د درغلو په نتیجه کې رامیاسه شوی بولی، نو بل پلوی پر ضد په اعلان شوي احتجاج کې د ګډون په اړه ولې زړه نازړه دي؟ بوریوال کاکړ د اپوزیشن ګوندونو له استازو او د سیاسي چارو له کارپو سره په دې اړه خبرې کړي.
مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې د اکتوبر پر 8مه به اسلام آباد ته روان سي او د اکتوبر له 1.5مې به د اسلام آباد په ډي چوکې تر هغه وخته پر لتوهي چې د دوی په وینا حکومت یې نوی رنګ کړی. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون له سنیټر سردار یعقوب ناصر څخه مې وپوښتل چې دوی که د اوسنی حکومت مشروعیت نه مني نو بیا یې پر ضد په احتجاج کې ولې ګډون نه کوي. د ویل په دې اړه به د اکتوبر پر 14مه وروستۍ پریکړه کوي.
میٹنگ کئی مسلم لیگ نون سے کم لیڈرشپ دا غیر آغشت دی نواز شریف ویلی دی، بلکہ باقاعدہ لیٹر ہم مرا لگل دی شہباز شریف تا آغا پا آغا باند با حتمی دی خبر کی بیا راجی مولانا صاحب سر ہم چی حکم دا مولانا صاحب طریقہ کار دی پا آغا بزان خبری اور لہذا سر بھائی انشاءاللہ حتمی خبر کی.
د پیپلز ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وای د اپوزیشن ګوندونو به په داسې احتجاج کې برخه اخلي چې د ټولو ګوندونو پر استازو مشتمله رهبر کمیټه اعلان کړي.
دا متحد اپوزیشن د پلیټ فارم نه لري، دا د مولانا فضل الرحمن صاحب د خپل پارټۍ د طرف نه لري. نو په دغه وجه سره موږ دغه حمایت خو کولی شو، خو په هغه طریقې کې په موږ په دې کې څه نشو اخیستی، په کومه طریقې سره چې په د اپوزیشن په پروګرام کې د چې د رهبر کمیټې کومه فیصله په هغه کې وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند ویاند او پخوانی سېنېټر زاهد خان وای دوی د اکتوبر پر 18مه په لاریون کې نه دي، خو په اسلام آباد کې به په پرلت کې ورسره برخه اخلي.
څنګه د مارچ خو لا اړې د کول پاکستان نه روان دي کنه؟ ظاهره خبره ده چې اوس دوی ته به ګورو چې یاره دوی له حکومت سختي خو نه کوي، که حکومت سختي کوي نو ظاهره خبره بیا به ټول ملک جام کېږي، بیا به موږ دغسې څنګ په څنګ ولاړ یو، بیا د هغې نه موږ وروسته کېږو. نه زموږ مشر اعلان کړی دی پنجاب علي خان خپل کارکنان پیدا وکړي چې تاسو تیار اوسېږئ، چونکې د حکومت ارادې دا صحیح نه ښکاري فی الحال. نو که کله حکومت دا جسته دغه وکړو نو موږ به بیا د هغې خلاف راوځي.
د پښتونخوا ملي او میګوند ویاند او پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا وای دوی به په داسې احتجاج کې ګډون کوي چې کړنلار او هدف یې څرګند وي.
نو موږ تجویز دوی ته دا ورکړی دی چې په کار دی چې زموږ حق وړه مبارزه وي، که لویه مبارزه وي، کوم غټه درنه وي، کوم جلسې وي، کوم هړتالونه وي، کوم جلوسونه وي، دا د واضح پروګرام باندې وي. هغه دا چې پاکستان فوج جاسوسي ادارې به د سیاست سره لاس اخلي، له کاروبار سره لاس اخلي، دا ملک به د ملک منتخب سیولین ادارو ته لکه پارلیمنت بالادستی به منی، د آئین او قانون حکمرانی به منی.
د سیاسي چارو پوه ډاکټر عبدالشکور د سیاسي ګوندونو د دریځونو په اړه مشال راډیو ته وویل چې د اپوزیشن ګوندونه لومړی غواړي چې په دې احتجاج په پوره توګه ځان پوه کړي.
بله هم خبردار چې مولانا ته داسې 100% یا سل په سله کړې خبرې کریډیټ زی، خبره هم دوی ته دومره ډیره قابل قبول نه ده. خو د هغې نه بله ډیره ضروري خبره دا ده چې دوی به ګوري حالاتو ته، به هم ګوري چې څنګه انفولډ کیږي دا حالات، او د درنې ته به هم ګوري، د حکومت ریسپانس ته به هم ګوري. ما خیال دوی به وروستو بیا دا فیصله کوي. نو ډیر چانسز داسې شته چې که درنه کامیابۍ طرف ته روان نو پاکستان د اختلاف پارټیانې به بیا پای کې بھرپور شرکت کوي.
واکمن تحریک انصاف او پوځ دواړه د اپوزیشن لخوا د درغلیو تورونه ردوي. د تحریک انصاف مشران وای اپوزیشن ځکه د حکومت پر ضد احتجاج کوي چې د دوی په وینا خپلې درغلۍ پټې کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان کډوال وای د حکومت لخوا په بیا بیا دشمنو باوجود یې د واپسې بهیر نه دی پیل شوی. دوی وای د 500 کالو راهیسې د کډوالې ژوند کوي او نور یې نشي زغملی او د خپل وطن او کورونو لیدو په ارمان دي. عمر وزیر په دې اړه رپورت لري.
د خوست ګولان کیمپ نه یو کډوال شاهدین د ټلیفون په لیکا مشال ریډیو ته وویل لسختو ستونزو سره مخ دي، دولت ته ور باندې نور هم وکړي او خپل سیمو ته دی بوزي.
د پاکستان حکومت نه مزا خو ستنه چې څنګه کولا تر څو میرې مش صح تانګي کثیر نه پکین کې دی نه دا کې له پکین کې مشته چې خالي پاکستان ته بیا کوزه.
یو بل کډوال عربستان وای کبا کا خیل کیمپ کې ځای نه وی نو خپل با داستوګنې غم وکړي.
یا پر زر زر خلاصا کو زکه چې ستاخ به ستل سره مخمخې رو قسم دو
د شمالی وزیرستان د کامی او صوبائی اسمبلی غړی محسن داوڑ او میر کلام وزیر وای افغانستان کې میشته کډوالو واپسای لپاره په بیا بیا وینا وکړي او له متعلقه ادارو سره په تماس کې دي. حساکړي چې خپل کډوال نور زر راستانه کړي. د شمالي وزیرستان انتظامی غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل سده پاسا 15000 کورنۍ رجستریشن یا نوم لیکنه یې کړې، د دوی د سیمو کلیرنس سر ته رسیدونکي دي او زر به یې واپسي پیلاوي.
کډوال چې کوم د خلندانې اشمیر مو
هغه شمیر ډېر مشکله باندې میزر پیرا کز کې چې دی ډېر لره لره علاقې کې لامن کې دا بیرمل علاقې دی دا پس ملا دو امیر سفر دی ډېر په مشکله ما پروسس پیرا کړی دی بل دا علاقې زنه دا سیدی چې دی کې یا چارې تر چا راونی دی دی دا بدوله د پر چارې راونی دی ان شاء الله هغه چې کله کمپلیټ شي او په کمپلیټ کول دی زر د دې واپسی پروګرام یې دوه برا شروع
دا ضرب اعظم عملیات ولا کابل زرګونه کورنۍ ګاونډي هواد افغانستان ته هم کړه شوی وي ډیرای راستانه شوی او د انتظامی په وینا ساده پاسا 15000 کورنۍ لا هم په افغانستان کې میشته دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. لمومندونه په خبر ته وتلې د لوی سړک په غاړه آباد سیمه ډنډ کې د جینکو تعلیم 0% دی. دغلته د جینکو سکول نشته او د لکانو لپاره تر پرایمري یوازې یو سکول دی. د دغه سکول ماشومان او استادان د های سکول غوښتنه کوي او وایي چې پکار ده له لکانو سره سم د جینکو لپاره هم سکول جوړ شي. شانواز سرکزی اورو.
د کوزه محمد ډنډ نومې کلی آبادی د یو زرو زیاته ده، خو لا هم پکې نه سکول شته او نه هسپتال. ډنډ کلی د پیښور نه محمد او باجوړ ته په وتلې د لوی سرک په غاړه آباد دی چې د جینکو د تعلیم شرح پکې دا وخت 0% ده، او دا ځکه چې دغلته د جینکو د پاره شپږ کیلومتره کې کوم سکول نشته. هلکانو د پاره یو تر د پنځم ټولګي پورې سکول خو شته، خو های سکول نشته. نو چې هلکان له پنځمه ووځي یوازې 10% پکې بیا خپله تعلیمي سلسله وړاندې بوځي. د دغه سکول ماشومان وایي
پنجم نه پاشو کنه بیا به زو خای ته
مستا خوخ نه دی چې های سکول شی او میډل سکول راشل تا
دلته ولم نه دی خو چې دلته بل راش کنه دا جبره تلان شی به اس کوم تاګ نه بیا خلاص ها تصبر لا
ته بس کې پنجم نو ته به های سکول تزي کو بنس
زو هغه ما
ولی
زان پلغم
ولی زان پلغم
اته مزال دی زما
د سکول مشر استاد سیلاد خان وای چې دا سکول په کال 1900 کې جوړ شو. د پکې په خپل هم سبق ویل دي، خو کې ور سره د یو غیر سرکاري ادارې لخوا د جنکو سکول یو موده مخکې شروع شوه، خو هغه سکول هم بیا بند شو. نو ضرورت ده چې د هلکانو او د جنکو لپاره کوم غټ سکول جوړ شي.
هغه بسونه نشته، پلین کول کې او موټر دی دی کنه نو اکثر ډاکو وړا کرا دي د غریبانو ته نه ملایوي اکثر د سکول نه پات نو دوه درې بجې کور ته دوه نیمې بجې درې بجې درې نیمې بجې کور ته راولې شي زیات ماشومان دسی چړې بیلی بسې سکول پرې شي زه خو یم چې کم از کم چې جنکو ولکانو پاره مکساس کړی ویم خوونو ته زه پر تعلیم خو برتې دی کنه.
نو د ډنډ پشان په نورو سیمو کې د سیمې نه نوې انتخاب شوه د صوبایي سیملي غړي نه سر مومن سهل زلي کوي او یا نه، او بیا نو په ډنډ کې د سکول ډیر ضرورت هم دی. د رابطې په وخت هو ویل
مطلب منګه په ایډی پی کې کم شي زاروان دي، نو زما په نظر کې چې خپل طرف نه ته پوره پوره کوشش وکړم، نو زما په نظر دي زما په خپل هغه باندې چې څومره به زما وخت کې ان شاء الله نو زما به په مرټ په بنیاد باندې به زه تیار یم په دای چې په مرټ بنیاد باندې سکول لا ورسو، او دا ظاهره خبره ده چې دا هیڅ هم نشته نو په مرټ کې راځي.
د ډنډ دغه پرایمري سکول د ډنډ د پول د لاندې جوړ دی چې وسلوالو دغه پول په کال 2010 کې الوزول، نو د سکول ودانی ورسره هم خراب شو چې لا هم دغه ودانی حالت خراب ده. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په سوات تعلیمي بورډ کې د سوري پختونخوا سکیم تر سوري لاندې 1500 هغو د سرکاري سکولونو زده کوونکو کې وظیفې وشلې دي کوم چې په تعلیمي بورډ کې ښه نمبر حاصل کړی. دغه کې یو کم 50 چینکې هم شامل دي. دوی وایي چې د وظیفې ترلاسه کولو سره به د دوی زده کړو لړۍ روانه وي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات سیدو شریف تعلیمی بورډ کې د ضلع سوات، شنګله او بنیر هغه زده کوونکو کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وظیفې تقسیم کړې شوې کوم چې قابل دي او غریبان دي. په دغه موقع مشر مینما د هایر ایجوکیشن خیبر پختونخوا سیکرټری ارشد خان وو. دوی ویل چې د قابل او تکړه زده کوونکو مرستې دوی د شپږم ټولګي څخه کوي.
میټرک طالب علمانو ته 245000 روپۍ او د اف اس سي طالب علمانو ته 360000 روپۍ چکه موږ ورکو. دا د دې لپاره چې دوی که غریبانانی او د خپل تعلیم جالي نشي ساتلی او د فاینانشل کنسټرنټس په وجه باندې د مالی مشکلاتو په وجه باندې کفرس که تعلیم ته پاتې کیږي، چې دا موږ هغه ته خیو کافي مقدار کې پیسې ورکو او د هغه والدین ته دا یو مخور کو چې هغه دا قابلیت بچی دي چې دوی مخکې لاړ شي نور تعلیم وکړي.
د وظیفې رقم ترلاسه کوونکي جینکیز د کوونکي وای چې دې سره به د دوی د زده کړو لړۍ وړاندې روانه وي او دولت ته پکار دي چې د غریبانو زده کړو لپاره نورې مرستې وکړي.
زمانم چې انا کرم دې ما د ګورنمنٹ گرلز های سکول مدینه
دین نه خپل میټریک پاس کړ دیم د دې روپو په مدد سره چې د نظام مخ ته چې سو اخراجات دي زو پیغه پوره کم او زما مور پلاټ ته به هم په دې باندې ډیر زیاته اسانی پیدا شي د شانتي ک نور کسان مهنت وکینو دا غوي چې د شانتي سونه اخراجات یې اغه نشي حل کولای سينو د دې پیسو په مدد سره بچي اغه به حل کی زمانم فاطمه شاله چربانه تعلق ساتم او زمون سره په کلاس کې نور هم ډیر زیات سټوډنټس ول چې اغه مخ کې تل غوښتو خو د پیسو د وژنه اغه مخ کې لاندړ او زمخ کې میډیکل کول غواړم او ډاکټر روغی دل غواړم
په دغه مقاله د یو زدهکوونکي جینۍ ورور ډاکټر ابرار چې د بحرین سواد څخه تعلق لري وایي چې دې سره به په زدهکوونکو کې د زده کړو مینه نور هم زیاته شي
خو دم ډېر غټه خبره ده جی چې په دې دور کې ګورنمنټ ماشومه خو سبق زما وایي کنه زما خور سبق وایي او هغه په دومره د پاسې نه سرمایه خرچ کوي نو د خوشحالۍ خبره ده د دې نه به داسې وشي چې فرض که زما د خور نن لاړه په کلي کې چا خلک خبر شو کنه چې انعام واغست خپل پوښ شو هغه به سبق شروع کړي نو بیسیکلی میټیریل د دې ویل یو خو دومره نشته خو په دغه چې موږ وګورو لکه مطلب ده نو پوش حوصله زاید ماشومان ورسره کی
د سواد تعلیمی بورډ مشر سید نبی شاه وای چې دوی دغه وظیفه هغه د کونکو ته ورکوي چې په دولتي ادارو کې د تعلیمی بورډ ریکارډ تر مخه اولنۍ شل پوزیشنو کې ځای جوړ کړي او وړاندې زده کړې جاری وي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د غزنی یو شمیر ورزشکارانو د سایکل په واسطه د سولې او دوستۍ پیغام تر ننګرهار رسول دي سایکل ځغلون کې چې شمیر یې نه کسان وو وای د سولې او دوستۍ له دې سفر څخه مقصد د هیواد نورو ولایتونو ته د سولې او دوستۍ پیغام لیږدول او تعصب له منځه وړل وو نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو
دغه سایکل ځغلونکي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان له غزنی ولایت څخه د سولې او دوستۍ په نوم سفر پیل کړی و له میدان وردګو کابل او لغمان ولایتونو وروسته ننګرهار ته راورسېدل چې دغلته یې پر دولتي چارواکو سربېره عامو خلکو هم دروند استقبال وکړ د دوشنبه یا ګل په ورځ د ننګرهار والی د سولې او دوستۍ د سفر دغه ډلګۍ ولایت مقام ته وربللې وه او د دوی د هڅو ستاینه یې وکړه نوموړي وویل
په بایسکل باندې د غزنی نه دلته راغلی دي د سولې دوستۍ پیغام یې راوړی دی دا یوه ډېره مهمه مسله دا ده چې زموږ ولسونه د یو ولایت نه بل ولایت ته د سولې او د دوستۍ پیغام نیسي تګ راتګ د یو ولایت نه بل ولایت ته فکري تغییر کې یو مثبت رول لوبوي الحمدلله د افغانستان ولسونه په دې پوه شوي دي چې دغه جنګ د پردیو په ګټه باندې نو موږ د یو بل سره د ورورۍ لاس ورکو
د سولې او دوستۍ د سفر د دلی مشر سمی ولا وای سفر یې موخه دا ده چې د سولې او دوستۍ پیغام د یواد نور ولایتونو ته ورسوي او تعصب لمنځه یوسي
سفر مو از ولایت غزنی شروع شو میدان وردګ کابل لغمان
زموږ سفر له غزنی پیل شو 380 کیلومتره لار مو وهله او له میدان وردګ کابل او لغمان وروسته ننګرهار ته راورسېدو د ننګرهار د والی او نورو چارواکو څخه مننه کوو چې موږ یې استقبال کړو زموږ یوازینی امید دا ده چې په وات کې سول راشي
د افغانستان سول ساتو سری به
دغه سایکل زغلون کی وای د سولې او دوستۍ د سفرې په شخصي لګښت پیل کړي دولتي او نا دولتي ادارو ورسره هیڅ ډول مرسته نه کړي دوی وای په پلان کې لري چې په راتلونکي کې د سایکل په ذریعه د سولې او دوستۍ په نوم د پیغام رسولو د لړۍ بامیانو مزار شریف او ځینو بهرنیو هیوادونو ته هم ورسوي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
دا مشال رادیو دا
د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ سخ کال سلویخ کاله پوره شول هغه په 1999 کال کې په 3 کلنۍ کې په خپل موټر کې مړ موندل شو خو نن سلویخ کاله وروسته هم د هغه یادونه او سندرې ژوندۍ دي د نوموړي په اړه فرانس پریس اژانس رپورټ جوړ کړی دی چې عبدالحی کاکړ پښتو کړی دی
بدر تاوڑم سب در تماخم گر سم در سرا خانه دورا نشدی گر سم در سرا
د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ 40 کاله پوره سول خونه یاد مري نه سندره د کابل په ودانیو یې نن هم عکسونه لګېدلی او له مقبره سره خلک عکسونه اخلي خانغه د احمد ظاهر مینوال دی داغه له قبر سره عکس باسي او وایي چې له لسکلنۍ د احمد ظاهر سندري اوري
وار چې کله ګوشکنی شاستانه میشي ما خودم
چې هر څومره یې سندرې واورې تنګ به نشي. زه یې له لس کلنۍ سندرې اورم. اوس هم زما په موټر کې د هغه کیسټونه پراته دي، د بل هیڅ چا نشته.
دا د احمد ظاهر هارمونیم دی چې د هغه نږدې ملګری سیف الله صحبت ژغوي. احمد ظاهر په 1900 لسیزه کې د افغانستان موسیقي یو ځلاند ستوری و. د سیف الله په وینا د شپې بنجونه په موټرونو کې د احمد ظاهر د کور بهر راتلې او هارنونه به یې وهل.
مردم یک دقیقه سر سټیج آرام نمی کرد.
خلکو به هغه یو دقیقه هم پر سټیج آرام ته نه پریښود. کله چې به یو سندره ختمه شوه خلکو به چکچکې ووهلې او نه یې غوښتل چې هغه له سټیج کوز شي.
احمد ظاهر به پر سټیج له سندرې سره نڅا هم کوله. هغه له امریکایي سندرغاړي الویس پرسلی سره پرتله کېده. د سیف الله په وینا د احمد ظاهر له سندرې سره بدني حرکت خوښ و.
هغه به ویل چې الویس پرسلی پر سټیج عجب انداز لري، یو حرکت لري. ده به ویل چې زما هغه سندرغاړي نه خوښېږي چې پر نامه یې لاسونه داسې نیولې وي ته به وایې لکه چې مونځ کوي.
نونه سوا شپېتمه او اویمه لسیزه د افغان موسیقۍ طلایي دور بلل کېږي. احمد ظاهر به د افغانستان په لر او بر کې کانسرټونه ورکول. د سیف الله په خبره هغه د غرب او شرق موسیقي سره پخلا کړه.
احمد ظاهر یګونه کس است کې
احمد ظاهر هغه یوازینی کس و چې د شرق او غرب موسیقي سره و پیله، داسې سره پخلا کړه چې هیڅ احساسي ګنه
هیڅ احساس نمیشه.
په افغانستان کې د هنر په ډګر کې چانسونه زیات شوي دي او احمد ظاهر اوس هم پر زړونو بادشاهي کوي. حشمت مینوال دی او وایي چې احمد ظاهر احمد ظاهر دی.
احمد ظاهر داسې سندرغاړی دی که سل کاله نور هم تیر سي ځوانان به یې سندرې ډېرې خوښوي، سندرې به یې د خلکو هیرې نه سي. که سل کاله نور هم تیر سي احمد ظاهر به احمد ظاهر وي.
احمد ظاهر په 1909 کال کې په 33 کلنۍ کې په خپل موټر کې په مرموزه توګه مړ وموندل شو.
خدا بوت یار ہے قرآن نگہدار ہے سخی مددگار ہے سخی مددگار ہے خدا بوت یار ہے قرآن نگہدار ہے سخی مددگار ہے سخی مددگار ہے.
ما كمل